د شپېته بستریز روغتون د ودان پروژې د طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو، چې په شپېته بستره کې 40 بستره د ښځو، 30 بستره د ماشومانو او 10 بستره د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکي برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت د طرف نه ورکول کیږي.
دا روغتون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپله خوښه باندې بستر کیږي او په خپله خوښه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یا د دولت د طرف نه یې جمعواري کیږي، چې د جمعواري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بله ځانګړنې دا ده چې یوازې دا د ښځو لپاره مختص شوی دی، د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چیرته ماشومان یې معتاد یې کني مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو ښه خبره ده چې مور د خپلو ماشومانو په حق باندې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
موږ تنها دا کوو چې د مریضانو د ډیټاکسیفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آراموونکې دواګانو څخه استفاده کیږي، او د هایدروتراپی چې ورته وي یا د اوبو په واسطه تداوي، چې دا زموږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دې ته. مریض ته هغه سه مسکن کوونکې یا درد آراموونکې دواګانې نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بل ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاورې د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو د پاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه، خاوند او ماشومان ټول بستر وي، چې د دغه د پاره موږ په هفته کې یو ځل یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې د دوی پلار بستر دی، دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغلته هغوی سره فامیلی مشاورت هم کیږي، او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې د دوی بستر یې دغه سره ملاقات هم کوي. هغه د ملاقات زمینه موږ ورته مساعد کوو.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسه د آوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. ساحوي ټیم چې دی د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغوی ته دا معلومات ورکوي که چیرته تاسو کوم داسې فامیل ووینئ چې هغوی مواد مخدر څخه استفاده کوي، موږ ته معرفي کوي. یو فامیل تر څو چې هغوی راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي، او کله چې هغه آماده شي دې ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کې، د دوی څخه تاریخچه اخلي، چې د دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چېرته مریض واقعا کومه جدي ناروغۍ، ساري ناروغۍ یا کومه بله ناروغۍ ونه لري، یو مریض بستر کېږي. د ساري ناروغۍ نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغۍ لري، چې دغه رواني ناروغۍ لرونکي کسان چې دي دوی کېدلی شي چې خپل ځان ته هم ضرر ورسوي، او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې هغو ته هم ضرر ورسوي. او په داسې وخت کې لومړی باید د دوی رواني ناروغۍ تداوي شي، او د رواني ناروغۍ د تداوي څخه وروسته باید د دوی معتادیت تداوي شي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
لومړی چې کله دوی بستر کیږي د صفایي لپاره هغه کیټ یا لوازم ورکول کیږي، چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو لپاره برس، همداسې کریم چې دی ورکول کیږي، کمپلې ورته ورکول کیږي، چپرکټ ورته ورکول کیږي، سپلاکې ورته ورکول کیږي، جان پاک ورکول کیږي. په 15-20 ورځو دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي. دوی لپاره دوا مفته ده. د سمزدایي مرحلې د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کیږي. د فاميلي، ګروپي، انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کیږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کیږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي، او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصیږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري که چېرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړی دی، نو مریض بیرته راوړي، تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چېرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه کولی شي چې آزادانه سنټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپل ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د ښځینه وو د تداوي پر مهال تاسو له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟
که چیرته یوه ښځه معتادي او د هغه خاوند هم معتادي، او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کوو او خاوند یې حاضر نشي تداوي لپاره، نو کله چې دا د شفاخانه څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي، نو دا زمونږ تداوی ناقصه ګڼل کیږي، ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ورباندې فشار راوړل کیږي بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي د کلتوري دي، چې یوه ښځه باوجود دې چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خوانه دې ته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه تداوی سنټر ته ولاړه شي خپل ځان بستر کړي. همدارنګه بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی، هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي کله چې ورته زنګ ووهل شي هغه باندې، او یا دا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل دی آگاهی پړوند، یعنی داسې زیات فامیلو نشته چې هغوی حتی په دې باندې نه دي خبر چې داسې کوم ځای هم شته د ښځو د تداوی دپاره چې هغې سره کولی شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل که چېرته یو معتاده ښځه دلته تداوی کیږي، کله چې رخصتیږي او هغه د کار غوښتنه زموږ نه کوي، موږ ورته هیڅ جواب نشو ویللی او هماغسې نا امیده ځي.